دا ستاسو په خپل لاسونو کې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی ورزو د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په هوایی شرکت یا پی ای ای کې د جالی پایلټانو د ښکار کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغې عرضي بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبې په ورځ کړی دی. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې دی په واک کې نه وي بیا به هم څوک د دوی کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته وکړي او دې ته یې د ماینس ون فارمولې نوم ورکړی. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 1.5 کروڑ نه زیاته شوې او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 15.5 لک نه زیاته شوې ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په هوایی شرکت پی ای ای کې د جالی پایلټانو د ښکار کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغې عرضي بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټي ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبې په ورځ کړی دی. آی ای ایس ای په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپي ادارې ته وویل په پی ای ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت هم نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سره سم اوچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیول ایویشن وزیر غلام سرور خان تیر هفته ویلی وو چې په 1,000 پاکستانی پایلټانو کې 2,000 پایلټانو په غیر مناسب ډول لایسنسونه یا د جهاز الوزولو اجازتنامې ترلاسه کړې دي او د کار نه به لری کړی شي. هغه ویل مشکوکو اسنادو لرونکو پایلټانو کې د پی ای ای 1,000 پایلټان، د ایر بلو 9، د ایر سیرین 10 او د شاهین ایرلاین 10 پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادیه د حکومت په دې داوو پوښتنې راپورته کړي دي چې لایسنسونه یا اجازتنامې مشکوکې دي او ویلي دي د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی ای ای 150 پایلټان او د سیول ایویشن 15 مامورین د خپلو کارونو نه لرې کړای شوي دي. د کورونا وایرس له امله په موجوده وخت کې پی ای ای یورپ ته پروازونه نه لري خو په راتلونکو څو میاشتو کې یې کوپنهاګن، پیرس او میلان ته د پروازونو شروع کولو اراده لرله. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې دی په واک کې نه وي بیا به هم څوک د دغه ګوندونو کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته کوي او دې ته د ماینس ون فارمولې نوم ورکړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو یو وار بیا د کرپشن تور لګولی او ویلی دی که دی په حکومت کې نه وي بیا به هم د کرپشن په ضد د دوی مبارزه دغه ستون دوي. وزیر اعظم عمران خان ویلی ځینې سیاسي مشرانو ورته ویلی وو چې د پی ای ای د جالی پایلټانو معامله دی غلی کړي خو نوموړي ویلی دی به دغه مسله ارومرو پورته کوي ځکه چې دا د انسانانو د ژوند خبره ده. د د وزیر اعظم عمران خان د خبرو اترو هغه غونګوسول هوا ورکړي چې وای په پاکستان کې په حکومت کې لوی بدلون راتون کېده. خو عمران خان تیر ورځ د خپل قومي سملی د غړو سره د لیدو کتو په وخت هغه ویل ډاډ ورکړي وو چې د دوی حکومت به خپل 15 کاله موده سر تر رسوي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته شو کسانو تازه شمیره د 2 لک نه زیاته شوی او په دغه وبا په پاکستان کې د مړو شو کسانو شمیر 3300 نه زیات شوی دی. خو سیاحت مامورین وای په دغه حیوانات کې د کورونا وایرس نه د رغیدلو کسانو شمیره د 1 لک نه زیاته شوی ده او زیاتوی په هسپتالونو کې په کورونا وایرس په اخته کسانو کې د 2700 کسانو حالت بیا هم مرګونه دی. او پاکستان کې د حساب کتاب سرکاري اداره بیرو اف سټټیسټکس وای د جون په میاشت کې د ګرانۍ کچا 8.6% برخته لیده. دغه اداره وای د ګرانۍ دغه کچا د مئی په میاشت کې 8.2% و. ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي د جون په میاشت کې په پاکستان کې د خوراکي توکو بای نوري زیاتې شوې دي. په پاکستان کې په ورستیو کې د تیلو بای هم جګی شوې او د روپۍ بای نور اخته غورځیدلې ده چې ورسره په نړیوال کاروبار کې د پاکستان په اقتصاد ډیر بد اثرات پریوتی دي. د پاکستان کرنسی د تیر حکومت په نسبت په اوسنی حکومت کې پر لپسې مخ په ښکته غورځيږي چې وسی ارزښت تر بل هر وخت کم شوه او د ګول یا دوشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په بدل کې د 1 روپۍ بیا یو سل 8.91 تا را لویدلې و. بلومبرګ ورسپانه وای سره لدې چې پاکستان تیر اونۍ د بارنیو مالی ادارو لخوا 1.15 ارب ډالر او د چین د حکومت لخوا د 9 شنبه په ورځ 1.3 ارب ډالر پور تر لاسه کړي خو بیا یې هم روپۍ مخ په ښکته روانه ده. پاکستانی مطبوعاتو د خبر لمخې نن د پاکستان په پرانیستو بازارونو کې د امریکایي ډالر د اخیستلو بیا 1.15 روپۍ او د خرڅولو بیا 1.8 روپۍ و. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د روپۍ د ارزښت کمیدو یو سبب د پاکستان په مرکزی حکومت د بارنو قرضو د ادا کولو فشار دی. کارپوهان وایي دا فشار په داسې وخت کې دی چې د پاکستان سټیټ بانک هڅه کوله نن د بارنۍ کرنسۍ د ذخیره ټاکلې د 2 ارب ډالر هدف تر لاسه کړي. او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د ناروغ شو کسانو شمیره 1.15 کروڑ نه زیاته شوې ده او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15 لک 10 زره نه زیاته ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلې دي. په امریکا کې په یو ورځ کې په نورو 20 زره کسانو کې د کرونا ټیسټ نتیجې مثبت راغلي دي چې دغه په امریکا کې په یو ورځ کې په دغه وبا د اخته کسانو لوړ شمیره ده. د دې سره په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20 لک نه زیاته شوې ده او په دغه وبا تر اوسه په امریکا کې د 1.15 لک نه زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د خوریدونکو ناروغیو د مخنیوي د مرکز مشر ډاکټر فاچی اندېښنه ښودلی. په امریکا کې به د ورځې په حساب د 1 لک نه زیات کسان په دغه وایرس اخته کیږي که د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نکړل شو. په امریکا کې چارواکو په خلکو غږ کړی د وایرس د مخنیوي په خاطر دی ماسکونه په مخ اچوي. او د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ ایشیا 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغستان د بارنو چارو له وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی خلیلزاد نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي د یادو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو سره د افغان سولې بهیر د ورستیو پرمختګونو او په یاد بهیر کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د رول په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو باثباته او سوکاله افغانستان د منځنۍ ایشیا لپاره مهم بللې ده. طالبان وایي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې کړې او د افغانستان د امن پروسې په اړه د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د بارنۍ وسکرو په وتلو یې هم بحث کړی دی. طالبان وایان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې پمپیو او مولا برادر د ګل یا دوشنبه په ماخام د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې اترې کړي او پکې د شاهین له قوله پمپیو له طالبانو غوښتلی دي چې په افغانستان کې د تشدد کې کمی راولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وایان په حواله مولا برادر د امریکا خارجه وزیر ته ویلي چې په افغانستان کې حکومتي عسكر د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نوې پوسټې جوړوي او د طالبانو سیمو نه پوځي کاروانونه تیروي، چې د طالبانو په وینا دا کارونه د حملو د زیاتوالي سبب ګرځېدلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
معلوماتو مخته دراتلو روس چې د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز پی آی ای درېمه برخه پالټانو په خپل امتحانونو کې درغلي کړې ده. د یورپی ملکونو اتحاد یورپی یونین اعلان کړی چې د آینده شپږ میاشتو پورې به د پی آی ای جازونه زیاتره دغو ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په یو خط کې د هوا بازی د تحفظ یورپی ادارې اوویل په پی آی ای د بندیز ګام د دې تشویق په بنیاد اخیستل شوی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي، او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سم وچلوي. بلخ د پایلټانو اتحادیې غوښتنه کړې چې د لایسنسونو په سر د راپورته شوی مسلې د عدالتي تحقیقات وکړل شي. نور حالیه زمو همکار صداقت جان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پی آی ای د عارضی بندیز اعلان د یورپین یونین ایویشن سیفټی ایجنسی د نهې یا سه شنبې په ورځ وکړو. په یو خط کې د هوا بازی د تحفظ یورپی ادارې ویل په پی آی ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد تخصل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي، او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت نه لري چې خپل جهازونه د نړیوالو معیارونو سره سم وچلوي. د پاکستان د هوا بازی سیویل ایویشن وزیر غلام سرور تیر هفته ویلیو چې په 1,800 پاکستانی پایلټانو کې 2,800 پایلټان په غیر مناسب ډول ترلاسه شوی لایسنسونه یا د جهازونو چلولو اجازت نامې لري او د کار نه بل لري کړی شي. هغه ویل مشکوک اسناد لرونکو پایلټانو کې د پی آی ای یوسل او یوسل ویخت، د ایئر بلو نه، د سیرین ایئر لس او د شاهین ایئرلاین ولس پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادی د حکومت په دغه داو پوښتنې راپور تکړی دي او ویلي دي چې د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه دي عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې وايي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی آی ای یو سل 50 پایلټان او د سیویل ایویشن 15 مامورین د دندو څخه لري کړی شوې دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی آی ای یورپ ته پروازونه نه لري، خو په راتلونکو سومیاشتو کې کوپنهاګن، پاریس او میلان ته د پروازونو شروع کولو اراده لرله. د پی آی ای ترجمان اے پی توول دا خبره ډیره په خفقان کوي چې کمپنی ډیره لاندې غورځیدلې ده. هغه ویل د افسوس خبره ده چې پی آی ای د پایلټانو د لایسنسونو په مسله حکومت او د هوا بازی محکمه خبر کړی و. پی آی ای د ټویټر د لارې ویل چې د پایلټانو لایسنسونه با اختیار ادارې جاری کړی و، خو مسله د لایسنسونو د اخستلو په طریقې کار کې ده. د رويټرز خبري ادارې تر مخه په پایلټانو د امتیانونو نه ورکولو یا په امتیانونو کې د درغلي او د جالي لایسنسونو الزامات لګول شوې دي چې په نړیواله کچه هم تشویش راپارولې ده. او په یو شمېر ملکونو کې پاکستانی پایلټان د جهازونو الوزولو نه منع کړي شوې دي. د پایلټانو اتحاد ویل د اسنادو په لړ کې دي عدالتي تحقیقات وشي. د پاکستان سیویل ایویشن یا ملکی هوابازی کمپنی ترجمان عبدالستار کوکر رويټرز ته ویل دوی سره د تضاداتو په اړه مکمل تفصیل لا نشته، خو په دې مسله د هوایی کمپنیانو سره همکاري روانه ده. د پی آی ای د پایلټانو اتحاد پاکستان ایئرلاینز پایلټس اسوسییشن ویل په حکومتي فهرست کې د اعلی تعلیم یافته پایلټانو نمونه هم شامل دي چې خپل ټول امتحانونه پاس کړی دي. د تنظیم صدر چودري سلمان رويټرز ته ویل د پایلټانو د اسنادو پاړه د راپورته شوی لانجې منصفانه حل غواړي. د پایلټانو د مشکوکو اسنادو او لایسنسونو مسله تیر میاشت په کراچۍ کې د پی آی ای د غورځېدلې جهاز د تحقیقاتو نه پس مخه تراغلې ده. د تحقیقاتو په ابتدایي رپورت کې ویل شوی چې د غورځېدلې جهاز پایلټانو په حفاظتي اصولو کار نه کولو او د خطر په اړه خبرداري د پام غورځولي وو. د پی آی ای په پریوتلي جهاز کې 9 کسان مړ شوي دي.
پارلمان ته د پرونی وینا وروسته د عمران خان بغیر حکومت یا د ماینس 1 فارمولې په اړه بحثونه نور تاود شوې دي. د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې وزیر اعظم په خپل د ماینس 1 خبرې کوي، نو عوام خو بیا د خبرې کوي. عمران خان پرون د ماینس 1 خبره رد کړې وه، خو اپوزیشن ته یې دا ګواښ ورکړی و چې که دې نه وي نو بل څوک هم به یې معاف نه کړي. په وزیر اعظم عمران خان باندې د باور خوتلو لپاره د هغه د کابینې ځینو خړو په سوشل میډیا او ځایي میډیا سره خبرو کې د ماینس 1 فارمولې مخالفت کړې. پاکستان کې دا سره بوتونه اکثره هغه وخت ورکول کیږي کله چې پوز او یا واکمن ګوند کې دننه مخوریز غړي د ګوند ټاکل شوی وزیر اعظم نور په سوکې لیدل نه غواړي او یا کوم سیاسي هدف ترلاسه کول غواړي. نور حال د سمینا حسن پر رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوتو زرداری وايي موږ ته د پاکستان لپاره د وزیر اعظم ضرورت دی، خو د بدقسمتۍ سره زموږ وزیر اعظم تش د پی ټی آی لپاره دی. وزیر اعظم ځان ته یوازینی خوښه وايي، خو د پاکستان خلک د هغه نه علاوه بل څوک غواړي. دغه حکومت ختمېدل پکار دي. دا خبره بلاول بوتو په خپل یو ټویټ کې کړې ده. بلاول بوتو لخوا دا خبره په صحافې کې کیږي چې پرون د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ماینس 1 فارمولا ردولو سره ژمنه کړې چې حکومت به د جرمونو ډلو ته لاس اچوي، او دا اعلان هم کړی دی چې حکومت په غټه کچه ادارتي اصلاحاتو منصوبه جوړه کړې ده. پرون د نهې په ورځ قومي اسمبلی ته خپله وینا کې هغه ویلي همدغه یوازینۍ لار ده چې پاکستان د مسلو نه راوستی شي. خپله څلور څلوېښت منټه وینا کې وزیر اعظم وویل کمی پیسې چې په تعلیم، صحت، د صفا سکلو په اوبو، هسپتالونو او د بېوسه خلکو په خیر ښېګڼه لګېدي هغه توانی محکمو یا ادارو ته ورکړی شوي، او په دې کې تر ټولو بدترینه محکمه د توانایی ده او ورسره د پاکستان قومي ایرلاین، سټیل مل او د ریلوې محکمې دي. د خپل پخوانی ویناګانو پر ضد دې زله د وزیر اعظم زیاته توجه د خپل حکومت په راتلونکي منصوبو وه. وزیر اعظم د حکومت او ائتلافیانو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه هم رد کړه او زیاته کړه اپوزیشن د ماینس 1 فارمولې خبره د خپل کرپشن یا د بدونوانی د پټولو لپاره کوي. وزیر اعظم دا هم وویل کچري داسې وشو نو نور خلک به هغوی هم نه پرېږدي. وزیر اعظم د نورو خلکو وضاحت یا هیڅ اشاره ورنکړه، خو دې خبرې سره شکونه ضرور پیدا شول چې د وړاندې نه په موجوده نظام کې د بدلون په حق لای خبرې کیدی. د پی ټی آی د حکومت په حق لا د شروع ورځې نه مخالفه ګوندونه وایي چې د فوز په وګو سور حکومت تراغله، او کچري د فوز مرسته ورسره نه نو دا حکومت سور ورځې هم نشي چلیدي. خو عمران خان وخت په وخت دغه تورونه رد کړی دي. خو اوس د کرونا وایرس د وبا خورېدو پس یو ځل بیا د پی ټی آی او د فوز ترمنځ د تعلقاتو خبره د بحث لاندې راغلي، خو دې ځله ویل کیږي چې د دواړو ترمنځ تعلقاتو کې رو پرو تریخواله شروع شوه دی. تیره میاشت په عالمی میډیا کې دا خبرونه هم راتلل شروع شو چې په غیر رسمي طریقه د پاکستان حکومتي کنټرول د جرنیلانو په لاس کې دی، او مثال یې دا دی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې مشري وسته ریټایر یا د حاضر فوزي افسرانو په لاس کې ده. په دې ادارو کې د پاکستان قومي ایرلاین، قومي د صحت اداره او د توانی ریګولیټری ادارې یادېږي. د سیړنکارانو په وینا د پاکستان فوز د کرونا وایرس او د لاکډاون په معاملې پی ټی آی په حکومتي تګلاره خوشاله نه دی، او نه د پاکستان چین اقتصادي رهداري او د پنجاب صوبې د واکمنۍ په حق لا مطمئنه ښکاري. ځکه ولیدل شو چې یو ریټایر فوزي افسر حکومتي ویان او یو د سی پیکس تر انتظامی چارواکي وټاکل شو. د پی ټی آی په حکومت د ناقصه کارکردګي خودلو په لړ کې هم د سیاسي مخالفینو او عوامو لخوا ټکونه کیږي چې د ګرانې شرع په اویو کالو کې تر ټولو زیاته شوې او بیروزګاری هم سیوا شوې ده. او د اپریل په میاشت کې پاکستان د عالمی مالیاتی ادارې نه 1.4 بلیون ډالر ایمرجنسی قرضه هم اخیستې ده. د وزیر اعظم د وینا په موقع د مخالفه ګوندونو غړو د وړاندې نه اسمبلی نه واک اوټ کړی و، او اسمبلی بهرې د تیلو زیاتو بیو، ګرانی او د اسمبلی د سپیکر د متاسبه خوې پر ضد احتجاج کوو. احتجاج په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز غړی او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل موجوده کې ملک ته غیر معمولی حالاتو نه تیریږي چې د پی ټی آی حکومت خپل غړو او ائتلافیانو اعتماد هم بایللی دی. هغه وزیر اعظم عمران خان هم چیلنج کو چې د اسمبلی نه دی د اعتماد ووټ واخلي. د پی ایم ایل ان یو بل غړی خواجه آصف وینا وه چې دوی ته د پارلمان په شمول هر یو فورم حرکت کې راوستل پکار دي، او د هغې نه مخکې چې حالات بالکل د لاسه وځي تر تر سره موجوده حکومت ختمول پکار دي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپنه د چارواکو لخوا لیکي چې د ټیکسونو د راجم کولو قومي اداره اف بی آر یو واری بیا په ټیکسونو راجم کولو کې پاتې راغلي. پاکستان د وړاندې د معاشي ستونزو سره مخ وو، خو د کورونا وایرس له امله د ستونزو نور هم سیوا شوی. اقتصاد پوهان وایي حکومت په معاشي تګلارې ټاکلو کې پاتې راغلی او پر ټول وخت کې یو غیر یقیني صورتحال جوړ کړی. د پاکستان د اقتصادي صورتحال په اړه نور تفصیل د رحمان بنوري په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د خپل مالی کال د لومړي ورځ شروع د نړیوال بانک او چین نه د اربونو ډالرو د پورونو اخیستلو سره کړی ده. په دې پورونو کې نړیوال بانک پاکستان ته 500 میلیونه ډالر او چین 1.3 بلیونه ډالر ورکوي. په جوړو مالی ستونزو کې د خپل هیواد پاکستان د مالی کال شروع نن د جولای د لومړۍ نیټه نه کیږي. نړیوال یو وړ بانک پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور د منځوري په وخت ویلي دي. دا پور پاکستان ته د خپل مالی انتظام د قائم ساتلو، د حساب کتاب د صفا ساتلو او په شخصي برخو کې د مالی پرمختګ لپاره ورکوي. ورلد بانک د نوي پورونو پاکستان ته په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د باندینو مالیاتونو خزانه ډیره خطر پریوتې ده. هم دې سره په پاکستان کې د جون 2020 کې د خستل شوو پورونو حساب 3.35 بلیون ډالر ته رسیدلی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبون لیکي د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت د روان مالی کال لپاره ټول پورونه 1.5 بلیون ډالر ته ورسېدل. هم تیر ورځ پاکستان د خپل ملګري هیواد چین نه 1.3 بلیون ډالر تازه پورونه اخیستي دي. دا کمرشل پورونه پاکستان ته د چین د پرمختګ بانک او چاینا بانک په ګډه ورکوي. پاکستان تمکوي چې د دې پورونو سره بعد د پاکستان د باندینو پنګو اډانا چې د نړیوالو بانکونو په پورونو ټینګ ده د نورې لاندې پریوتلونه بچي او د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستان د روپی ارزښت رفتار پریوتل به پځې ودرېږي. دا وخت یو امریکایي ډالر په سر د پاکستان 1.8 روپی نه زیاتې کیږي. خو د ورلد بانک د 500 میلیونو ډالرو د نوو پورونو د منظورې په وخت مالی جایزه رپورت ښایي چې د وړاندې نه د مالی ستونزو کې ښکېل هیواد پاکستان د روان کال 2020 کې هم د دې مشکلاتو نه د وتلو امیدونه کم دي او د هیواد د اقتصاد اډانه به بیا هم د بهر هیوادونو او نړیوالو ادارو په پورونو ولاړوي. د پاکستان د قامی حساب کتاب اداره یا نېشنل اکاونټس کمیټي د خپل هیواد د جی ڈی پی یعنی په هیواد کې د تیار شوو توکو آمدن په خپل روان کال کې منفی 0.4% ښایي. ورلد بانک دا لا نور هم زیات ښایي او دا حسابي د 2.3% پورې خودلې ده. ورلد بانک چې د پاکستان د وړاندې څخه د قامی اقتصادي پرمختګ کومه لیکه خودلې وه هغه لا نور هم پلان دی پریوتې ده. بلې خواته د پاکستان د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي پروګرام د شرطونو سره سم د چین نه اخستل شوی تازه پور 1.3 بلیون ډالر سره ټول پورونه 6 بلیون امریکایي ډالر ته رسیدلی دي. پاکستان د نړیوال بانک آی ایم ایف سره لوس کړی دی چې د روانو پورونو په بنیاد به خپل د باندنو پنګو هدف 2 بلیون ډالر ته ورسوي. د پاکستان د سرکاري بانک سټیټ بانک آف پاکستان تر بخا د پاکستان باندنې پنګې پتیرو شپږو میاشتو کې 9.6 بلیون ډالر ته کوزې شوې دي. پاکستان دا وخت د چین او نورو نړیوالو ادارو د لویو پورونو درنه قسطونه هم ادا کوي. ماهران وای یو خوا د پورونو قسطونه ادا کول او بل خوا د نړیوالو ادارو نه د نورو ګرانو بېو په سر پورونه اخیستل د پاکستان اقتصادي حالت په یو نوي مشکل کې ښکېلوي. بل خوا ته پاکستان په هیواد کې دننه د ټیکسونو اخیستلو په خپل هدف کې هم پاتې راغلی دی. د نړیوال بانک د شرطونو تر مخه پاکستان باید خپل هیواد کې نوي ټیکسونه ولګوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي د کمزوري انتظامی چارو او د کورونا وایرس د وبا په وجه د مشکلاتو سره مخ د تحریک انصاف حکومت سخت کال هم د ټیکسونو اخیستلو خپل هدف پوره نکړی شو. د پاکستان هدف وو چې د تیر مالی کال 2019 په اخر کې به سکم 1.4 تریلیون روپۍ ټیکسونه ټولوي، خو په دې کې دوی 1.58 تریلیون روپۍ کمې ټولې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اونۍ په قامی سملې کې د وینا په وخت د هیواد د مالی مشکلاتو د سمولو لپاره د حکومت د کوششونو ذکر کړی وو. هغه ویلی وو د حکومت لومړی هدف دا دی چې د هیواد اقتصادي وضع په خپلو پښو ودروي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان روسو اسلام آباد ته ورغلې. نوموړي به په بین الاقوامي مذاکراتو افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو د کردار او افغانستان کې د قیدیانو په تبادله خبرې اترې کوي. افغانستان کې د بین الافغانی مذاکرات په حق له د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بین الافغانی مذاکرات په لور د پرمختګ هرکلی کړي او ویلي چې مذاکرات دې زر تر زر شروع کړل شي. خو ملګرو ملتونو د ولسی وژنې او په ولسی ځایونو د حملو پندول وغکړي. نور حال یې په دې رپورت کې د منزه شهید نه اورو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد نن د چهارشنبه یا شروع په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده ویلي دي چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغان سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو او په یاد بهیر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو د رول په اړه هم خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې یو باثبات او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییزې سولې امنیت او سوکالۍ لپاره ډیر مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له با اقتدار یا له قدرت او خپلواک دولتونو جوړوي او له افغانستان سره په ګډه د سولې ییزې آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي او دا به د سیمه او متحدو ایالتونو په ګټه وي. هغه ویلی چې په دغه لیدنه کې په یادو هیوادونو کې د پانګونې او د پولي په شاوخوا کې د فرصتونو په اړه هم غږیدلې. خاغلی خلیلزاد د تیرې جون میاش پر 28مه په افغان سولې د بحث لپاره قطر، ازبکستان او پاکستان ته سفر پیل کړ. له خاغلی خلیلزاد سره په دغه سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی او پراختیايي موسسې مشر ادم بولر او پلاوی هم ملتیا کوي. امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد په دی ویډیوي کانفرنس لالارې د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به د ویډیوي کانفرنس لالارې له افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. په همدې مهال د افغان سولې لپاره د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دفتر ویلي چې پرون یعنی د سه شنبه په ورځ له ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد سره د افغان سولې بهیر په اړه د ویډیوي کانفرنس لاره خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله دفتر په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه ویډیوي کانفرنس کې د تاوتریخوالي کمیدو، د بندیانو د تبادلې، د بین الافغانی مذاکراتو پیلېدو او د افغان سولې بهیر څخه د سیمې د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله ویلي چې ټول خواو بین الافغانی خبرو ته د رسیدو په هدف د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي توافقنامې د عملي کېدو په اړه د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي.
افغانستان کې د امریکایانو د وژنې لپاره د روس لخوا د انعام ورکولو د خبر وروسته د امریکا په کانګرس او سیاست کې تود بحث راپاریدل دي. د کانګرس په دې اندېښنه څرګندوي او نیوکه کوي هم کوي چې صدر ډونالډ ترامپ په دې معاملې څنګه په خبره ساتل شوی وو. تېر ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټری ویلي چې د استخباراتو غیر مصدقه معلومات وو ځکه یې صدر ترامپ ته تفصیلي بریفینګ نه و ورکړی. روس دا تورونه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر پر رپورت کې اورو.
د امریکا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د روسي اجرتي پروګرام په هغه استخباراتي چارواکو اچولې چې دا خبر عام کړي او ویلي د کار سره دوی د کې پاتې راغلي چې ګوري واکې د خبر کې صداقت وو کنه. د سپینې ماڼۍ د اطلاعاتو څنګه مشر کلی مکنري تور اولګاو چې یاغي استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو جون خطر کې چولې او دوی دا کار ټکړي چې په دې ناتای د رپورټونو باندې صدر ترامپ نه خبر کړي. په خپل وینا کې مکنري په نیویارک ټایمز هم سخت نیوکه وکړي چې دا خبر خپور کړو. دا یې ویلي شو چې امریکا استخباراتي چارواکو لا داسې معلومات ترلاسه شو چې کني روس طالب وسلوالو لا د امریکایي عسکرو د وجلو پر سر باندې اجرت ورکوي یا پیسې ورکوي. هغه ویل دی خبرونه نه سنه جوړیږي او مونږ غواړو چې خپل استخباراتي ټولنې سره یو ښه تعلق وساتو. میرمن مکنری ویل دا قسمه خبرونه او د دی ټی وی اخباراتو کې راتلل د امریکا د مفاداتو پر ضد باندې بروزي او ملک کمزوري کوي. هغه ویل دا قسمه لانجا او اختلافات د روس په ګټه هم بروزي او د روس د امریکا خلاف مفادات له تقویت ورکوي. نن سهار په خپل یو ټویټ کې صدر ترامپ دا خبر د دروغجن میډیا له خوا خپور یو خبر بللې او ویلي د دې مقصد د او د سیاسي ریپبلیکن پارټي ته زیان رسول دي. نیویارک ټایمز تیر ورځ په خپل یو رپورت کې ویلي چې دوی ته درې استخباراتي چارواکو د دې خبر پخلی کړو چې د روسي استخباراتي چارواکو په استعمال کې د یو بانک اکاونټ څخه یو بل داسې اکاونټ ته پیسې انتقال شوي کوم چې طالب یا طالبانو سره تعلق لرونکي یو کس استعمالو. د امریکا سی این این او نیویارک ټایمز ورسپانې وايي چې د روس د منسوبي معلومات 13 فروری کې صدر ترامپ له ورکړي شو، خو په دې اړه باندې صدر ترامپ نو خبر یا په دې خبر باندې خبره کاغلی شوې ده. په راتلونکو انتخاباتو کې د صدر ترامپ مخالف ډیموکرات ډلې کاندید جو بایدن هم ویلمنګټن ډیلیور کې یو جلسې ته وینا کړې او په دغه موقع په صدر ترامپ نیوکه کړې. جو بایدن وای امریکایان دی په دې ځان پوه کی چې دا سړی یعنی صدر ډونالد ترامپ ته صدارت عہده لپاره اهل نه دی. نور ډیموکرات پارټي مشران هم په دې خبر باندې اندېښنې څرګندې کړي او په سپینه ماڼۍ نیوکه کړي. د دې تنقید باوجود د سپینه ماڼۍ او ریپبلیکن پارټي ډیرو سیاستمدارو په دې اړه د ترامپ انتظامی لخوا د پورتګامونو دفاع کړي او ویلي دا معلومات کبي نو او هم په دې وجہ په دې موضوع صدر ترامپ لاس بریفینګ د ورکولو اجت هم نه پاتې.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګرانو ریډونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هر کله وایم. نن د شورو ورځ کال 2000 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی ورزو د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان په هوایي شرکت یا پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی پر راتونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټی ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهه یا سه شنبه په ورځ کړی دی. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې دی په واک کې نه وي بیا به هم څوک د دوی کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته وکړي او دې ته د ماینس 1 فارمولې نوم ورکړي. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 1,50,000 نه زیاته شوې او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته شوې ده چې اکثره خلک په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په هوایي شرکت پی ای ای کې د جالي پایلټانو د ښکار کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی ای ای اجازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی ای ای د دغه ارزی بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټی ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهه یا سه شنبه په ورځ کړی دی. آی ای ایس ای په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپي ادارې ته وویل په پی ای ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت هم نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سره سم اوچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیول ایویشن وزیر غلام سرور خان تیر هفته ویلی چې په 1,800 پاکستانی پایلټانو کې 2,800 پایلټانو په غیر مناسب ډول لایسنسونه یا د جهاز الوزولو اجازه نامې ترلاسه کړې دي او د کار نه به لری کړی شي. هغه ویل مشکوک اسناد لرونکو پایلټانو کې د پی ای ای یو سل ویخ پایلټان د ایئر بلو نه د ایئر سیرین لس او د شاهین ایئرلاین ولس پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادیه د حکومت په دې داوه پوښتنه راپورته کړی دي چې لایسنسونه یا اجازه نامې مشکوکي دي او ویلي دي د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی ای ای 150 پایلټان او د سیول ایویشن 15 مامورین د خپل کارونو نه لرې کړل شوی دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی ای ای یورپ ته پروازونه نه لري، خو پراتونکو څو میاشتو کې کوپنهاګن، پیرس او میلان ته پروازونه شروع کولو اراده لرله. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې د په واک کې نوی بیا به هم څوک د دغه ګوندونو کرپشن معاف نکړي. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو زرداری او نور مخالف سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته کوي او دته د ماینس 1 فارمولې نوم ورکړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو یو وار بیا د کرپشن تور لګولې او ویلي دي ک د په حکومت کې نوی بیا به هم د کرپشن په ضد د دوی مبارزه دغه ستون دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي ځینې سیاسي مشران ورته ویلي وو چې د پی ای ای د جالي پایلټانو معاملې دی غلي کړی، خو نو موري ویلي دبا دغه مسله ارومرو پورته کوي ځکه چې دا د انسانانو د ژوند خبره ده. د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو اترو هغه غونګوسوله هوا ورکړي چې وای په پاکستان کې په حکومت کې لوی بدلون راتون کېده. خو عمران خان تیر ورځ د خپل قومي سملې د غړو سره د لیدو کتو په وخت هغه ویل ډاډ ورکړي وو چې د دوی حکومت به خپل 15 کاله موده سر تر رسوي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بخښوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن عالمی مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
خبرونو مشهوري بین الاقوامي ادارې بیگ نیوز نت ورک په خپل مخامخ پاڼه د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو او د طالبانو ترمنځ د کیمری په ذریعه د ملاقات او د خبرو اترو کې دوه په حق له یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. بیگ نیوز نت ورک د خپل رپورت په شروع کې د طالبانو د خلی دی کلی دی چې دوی د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي. دا ویډیو کانفرنس کې طالبانو په افغانستان کې د امن راوستو په عمل د ټینګ ادریدو په لور د خپل لوز په خلی کړې دي. د طالبانو ویان سہیل شاهین د نهي پورس په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې طالبانو او د امریکای د خارجه چارو وزیر اور ماورز خپل کې خبرې کړې دي چې غرض یې د امن د هغو خبرو اترو د پاره د لارې اوارولو د کومو چې فروری کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې وضاحت شوی دی. د طالبانو ویان سہیل شاهین خپل ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې مونږ د افغانانو خپلو کې د خبرو اترو شروع کولو په خپل لوز ټینګ یو او دا خبره مونږ وړاندې هم کړې ده. خو سہیل شاهین په دې موقع د افغان حکومت د دې لوز ذکر هم وکړو چې هغه به د خبرو اترو د یو شرط پوره کولو لپاره 15,000 افغان طالبان قیدیان خوشي کوي. د امریکای د خارجه چارو محکمې افغان طالبانو سره د شوو خپلو خبرو اترو تصدیق لا نه دی کړی. بیگ نیوز نت ورک خپل رپورت کې زیاته چې فروری کې د امریکای او د افغان طالبانو ترمنځ شوی امن لوزنامه کې دا هم لیکلی شوی دی چې امریکایي فوجونه به افغانستان نه وځي او دا چې امریکا به د طالبانو او د امریکای په مرسته قائم د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د پاره لار اواري. افغان طالبانو سره د شوی امن لوزنامې ترڅنګ امریکا افغانستان کې د خپل 12,000 فوج د جولای تر نیمه پورې 8,000 شپږ ته پر اکمولو سلا شوی ده. که د لوزنامې په نورو خبرو عمل روان وي نو افغانستان نه به د امریکای او د نورو ملکونو فوجونه د کال 2021 تر نیمه پورې په مکمله توګه وځي. بیگ نیوز نت ورک لیکي چې د امریکای د خارجه چارو د وزیر او د طالبانو ترمنځ په ویډیو کانفرنس کې د خبرو کېدو یو سبب دا هم دی چې صدر ترامپ د روس لخوا طالبانو ته د امریکانو فوجانو د وجلو د پاره د پیسو ورکولو د خبر راخکاره کیدو نه پس د سلاس خپې په نه خوزولو د سخت فشار لاندې دی. د طالبانو ویان سهیل شاهین خپل ټویټ پیغام کې دا ذکر نه دی کړی چې د امریکانو فوجونو د طالبانو په لاس د وجلو په خبرونو د طالبانو او د امریکې د خارجه چارو د وزیر په ویډیو غونډه کې خبرې وشوي او کنه. البته سهیل شاهین دا وی چې په قطر کې د طالبانو موجود مشر نماینده مولا عبدالغنی برادر د فروری په امن لوزنامه کې په امریکانو فوجونو د غزار نکولو په خپل لوز د ادریدو په خلی کړی دی.
امریکا کې د الرجی او وبائی مرضونو د ادارې مشر ډاکټر فیوچی تشویش څرګند کړی چې امریکا کې امکان لري هر ورځ د کرونا وایرس یو لاکھ مثبت پیښې رامخته شي. نوموړي ویلي په حفاظتي اقداماتو د عمل کولو د لارې د وایرس نه ولس بچ کې دی شي. همدارنګه غږ د صحت نړیوال ادارې هم کړی او پر هیوادونو یې ټینګار کړی د لاکډاون ختمولو کې دی تادیبونه کړي او دا چې حفاظتي ګامونو باندې دی عمل جاری وساتي. امریکا او نړۍ کې د کرونا وایرس د وبا وروستي حل سره نوشروان کلندر یې په دې رپورت کې وړاندې کړي.
امریکا په یو شمیر سویلي او غربي ریاستونو کې د کرونا وایرس نه اغیزمن کسانو شمیرو کې زیاتېدو په وایټ هاوس کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د نهي په ورځ امریکا کې 20,000 نوې د کرونا وایرس کیسونه رپورت شوې دي. د یو بلنا لګیدونکو ناروغو مخنیوي ادارې ماهر ډاکټر انټونی فاوچی د سینټ د تعلیم، صحت او مزدورانو کمیټې ته ویلي دي چې دوی به حیران نه وي که په راتلونکو ورځو کې د کورونا اغیزمن کسانو شمیرې روزانه 1,00,000 ته ورسي. د امریکا نائب صدر مایک پنس وایي چې دوی دا وخت په امریکا کې روزانه تر 500,000 نه تر 600,000 پورې ټیسټونه کوي. دنه په ورځ خبريالانو سره د خبرو په وخت مایک پنس وویل د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې چې امریکا کې د کرونا له وجې کوم مرګونه کېدل هغه اوس ډېر رقم شوې دي. د صحت عامه د محکمې د دورې په وخت هغه وویل چې دی اوس د سلور میاشتې وړاندې په مقابله کې په ډېر ښه حالت کې دي، بلکې دا به وویم چې د دو میاشتو وړاندې په مقابله کې هم ډېر ښه دي. په امریکا کې تر اوسه 1,05,000 نه زیات خلک د کرونا وبا له وجې مړ شوی او 2.6 میلیون نه زیاتو ته بیا د کرونا وایرس لګیدلی دی. مایک پنس خبریالانو ته وویل چې دا وخت په 12 ریاستونو کې د کرونا کیسونه زیاتیږي او 28 نور ریاستونه داسې دي چېرته چې د کرونا وایرس نه خلک اغیزمن کیږي. نائب صدر مایک پنس به نن د شروع په ورځ د اریزونا ریاست سفر کوي چېرته چې د کرونا وبا په حیرانوونکي توګه زیاته شوې. مایک پنس ویلی دی چې اریزونا ریاست ته د بیړنۍ چارو دوش په تغړو یو ټیم هم لګلې دی. د اریزونا ریاست ترڅنګ به مایک پنس د امریکا یو بل ریاست ټکساس ته هم روانه اونې سفر کوي چېرته چې د نهي پر د کرونا نږدې 2,000 پورې نوې کیسونه رپورت شوې دي. مایک پنس خبریالانو سره د خبرو په وخت دا هم ویلي دي چې په 500 ریاستونو کې کاروبارونه بیرته پرانیزي، خو 14 ریاستونه داسې دي چېرته چې گورنران لا د کاروباری هلو زلو بیرته پرانستلو اجازت نه ورکوي. مایک پنس دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی د کانګرس غړو ته د نهې په ورځ وویل چې امریکا کې روزانه 26,000 نه زیات کیسونه رپورټ کیږي او په دې ډېر اندېښمن دي. هغه ویلي چې په اگست او ستمبر کې سکولونه بیرته پرانستل کیږي خو ویکسین به د بل کال اوله پورې راځي. هغه کانګرس ته وویل چې په دې لړ کې د بیلابیلو کمپنو سره په ګډه کار روان دی. په امریکا کې د کورونا وبا په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په پرتله یورپي هیوادونو د یورپي هیوادونو نه بهر 14 نور هیوادونو باندې یورپ ته په ورداخلېدو بندیزونه اوچت کړي دي، خو په دغه هیوادونو کې د امریکا نوم نشته. د یو دیرش پورې هیوادونو یونین د چین په شمول آسترالیا، کینیډا، جارجیا، جاپان، مانټی نیګرو، مراکش، نیوزیلینډ، رواندا، سربیا، سویلی کوریا، تایلند، تیونس او یوروګای هیوادونو باندې یورپ ته په سفر کولو بندیزونه اوچت کړي دي. یورپی یونین ویلي دي هر دوه هفته وروسته به د لیست جایزه اخلي او چې کوم هیوادونو کې په کرونا وبا کابو موندل کیږي د هغه هیوادونو نمونه به د بندیزونو د لیست څخه لري کوي. بل پرته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنرې مشیل بیچلیټ خبرداري جاری کړې ده چې د کورونا وبا له وجې د نړۍ امن او ترقی ته خطرې جوړې شوې دي. د بشري حقوقو د کونسل سرور سلوختمې غونډې ته هغې خپله وینا کې د نړۍ په هیوادونو غږ وکړو چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره دې خپل ترمنځه یووالی پیدا کړي او د کمزورو خلکو د بشري حقوقو تحفظ لپاره دې ګامونه پورته کړي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه پاکستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې د 2,42,000 نه سوا شوي او نږدې 4,000 او 4,000 کسان مړه شوي. صحي ماهران او مخالفه ګوندونه په حکومت د کره تګلارې د نشټوالي تورونه لګوي. پاکستان کې د کرونا وایرس وروستي حال د ماهوی جلیل پر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس تایید شوي کیسونو شمېره 2,42,400 شپږتیا او تر رسیدلې ده. تر ټولو زیات کیسونه په سین سوبا کې ریپورت شوی چې د چداش میرا سلورتیا دره شپږ سو شپږ پنځوس تا ورپسې په پنجاب کې شپږ اویا زره دو سو دو شپېته کیسونه ریپورت شوی دي او په خیبر پختونخوا کې شپږ زره پنځه سو اتنوي کیسونه، بلوچستان کې لس زره سلور سو شپږ اویا کیسونه، اسلام آباد کې دول زره نه سو دولس کیسونه، گلگت بلتستان کے سوار لزوا یو کم نوی کی سنا او آزاد کشمیر کی یو در ادری نوی کی سنا رپورٹ شوی. پسین صوبہ کی پتی رو سریل ساتنو کی دا کرونا وائرس سے دو ذرا یو سل یو کم سلویخ نوی کی سنا رپورٹ شوی او یو کم دیش مرگونا دا کرونا وائرس لوجی شوی دی. چیورسا دا سین صوبے دا مشر وزیر دفتر لخوا جاری شوی معلومات تر مخه په صوبه کې د کرونا وایرس له وجې شوې مرګونو شمېره 4,46 ته رسیدلې ده. د سند صوبې مشر وزیر مراد علي شاه ویلي دي چې په سند صوبه کې په تیرو سریلشتو ساتنو کې د کرونا وایرس 8,200 ټیسټونه شوې دي او په دې کې د 80% نتیجې مثبت راغلي، کوم چې یو ډېره لویه شمېره ده. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه په تیرو سلیرشتو ساتنو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 4,090 کیسونه رپورٹ شوي دي. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس نه بیرته روغ شوي کسانو شمیره 1,702 ته رسیدلې او 2,701 کسانو حالت ډیر سخت دی. دا په داسې حال چې په نړۍ کې د کرونا وایرس تایید شوی کیسونو شمیره 1,000,000 نه اوریدلې او دا وخت په نړۍ کې 1,000,000 یو کم 5,09,000 کسان په کرونا وایرس کې اخته دي او تر ټولو زیات شمیره په امریکا کې ده چې ته چې 6,50,000 کسان په کرونا وایرس اخته دي. په نړیواله کچه د کرونا وایرس له وجې د شوي مرګونو شمېره بیا 15,16,680 ته رسیدلې ده.
په بلوچستان کې چارواکي وی د کوټې په پوهنتون کې د پټو کیمرو لالارې د انجونو زده کوونکو د زورونې د رسوایې پلټنې یې پوره کړې او په قضیه کې یو امنیتي مامور لخپل دندې لری کړې دي. د بلوچستان عالی محکمې د پوهنتون انتظامی ته ویلي چې د نورو تورن کسانو په ضد د پریکړې لپاره د سندیکیټ غونډه په دوه اونو کې دننه راوغواړي. کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په یاد رسوایي کې تورن د پوهنتون د لوړ پوړو چارواکو د خوندي کولو هڅې روانې دي او د ښکته درجې د ملازمینو په غاړه به ټوله ذمہواري ورواچول شي. په دې اړه نور حال د نصیر احمد کاکړ په دې رپورت کې اورو.
د پلټنو د رپورت د پوهنتون رجسترار ولی رحمان پرون د بلوچستان عالی محکمې مشر قاضي جمال خان مندوخیل په مشرۍ کې د قاضیانو ډلې ته وړاندې کړی وو او ویلي وو چې د پټو کیمرو لاله لري د نجونو زده کوونکو د ویډیو جوړونې د رسوایي تحقیقاتې پوره کړې دي. او د کشتي درجه یو امنیتی ماموري له خپل دندې استکړې دی. عدالت ویل سوی چې هغه رسوایی کې د پوهنتون په خوانی وایس چانسلر جاوید اقبال، په خوانی ريجسترار طارق جوګیزی او د امنیت ساتنی افسر محمد نعیم او د ترانسپورټ یو افسر محمد شریف څخه تحقیقات سوی دي او د پلاتونو د کمیټې په سپارښتنه باندې د عمل کولو اداره د پوهنتون سنډیکیټ دی. او عدالت امر کړی چې د سنډیکیټ غونډه دی په دوو اونیو کې دننه راوبلل سي. دغه پلاتونو په اړه په کوټه کې د یو شخصي ټلویزیون مشر سید علي شاه جیوته ویلي تر اوسه ښکاره سو معلوماتو څخه داسې معلومیږي چې اصل ملزمانو ته تحفظ ورکول کیږي او ټول مسؤلیت د لاندنۍ کچې په مامورینو د اچولو هڅه ده. خو په وینا یې د سنډیکیټ په غونډه کې به اصل معلومات مخې ته راځي چې د چا په ضد اقدام کیږي.
اول داسې دی پکار دار دی چې دا تحقیقاتي عمل چې دی دا ډیر ژر مکمل شوی وای. دا د ډیر وخت بعد تقریبا پاو کم یو کال په دې باندې ولګیدی او اوس چې کوم د انکوایری کمیټي د دې ریپورت بلوچستان های کورټ ته پیش کی او بل سوال دا دی چې په دې کې صرف یو سکیورټی ګارد خونو دی. دا وخت دا ریپورت ورکړی دی چې یو سکیورټی ګارد چې دی هغه د نوکری برطرفه کړی دی او تر کومه حده پرې چې په خوانی وایس چانسلر دی، ريجستره دی یا نور داسې دی بلوچستان یونیورسيټي چې کم لوړ رتبه افسران دي داغو خلاف د سنډیکیټ سره قانوني او آئینی اختیار دی هغه به د دوی خلاف کاروایی کوي.
د سید علي شاه په وینا د غرسوایی یا سکندل کې نجونه زده کوونکي زیاتې اغیزمنې سوي او د هغوی د زده کړو چارې ډېرې متاثره سوي دي او په کار دي چې د یونیورسيټي انتظامیه او حکومت د اصل تورن کسانو په ضد اقدام وکړي او دا به د میندو او پلرونو د باور پر ځای کولو لپاره یو مهم ګام وي. د رسوایی پروس شکل د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د صوبې عالی محکمې ته په پوهنتون کې د ځینې مامورینو د غیر قانوني ترکیو په اړه خواست ورکول شوی وو او له هغه وروسته زده کوونکو په احتجاجونو لاس پورې کړه او په نتیجه کې یې وایس چانسلر جاوید اقبال او ځینې نور چارواکي له خپل منصب څخه لری کړل سو.
د امریکا سلورو خبری ادارو نه غوښتلی چې په دغه هیواد کې د خپل عملیاتو په اړه تفصیلات وړاندې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه ګام یې د امریکا د خپل چین د رسنو پر وړاندې د اقداماتو اخیستلو په توګه پورته کړی دی. نور تفصیل یې زموږ همکار عبد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
چین د امریکا سلورو خبری ادارو نه غوښتلی چې په دغه هیواد کې د خپل عملیاتو په اړه تفصیلات وړاندې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ګام یې د امریکا لخوا د چین د رسنیو په وړاندې د اقداماتو غچ اخیستو په توګه پورته کړی دی. د رایټرز د رپورټ تر مخه د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان ژاو لیجیان د شروع چهارشنبه په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې اسوسییټډ پریس، یو پی آی، سی بی ایس او پی آر ریډیو د دې خبرې ضرورت لري چې په وو ورځو کې دننه په چین کې د خپلو کارکوونکو مالی چارو او املاکو په اړه معلومات تیار کړي. ژاو لیجیان اویل موږ په امریکا زور ورکو چې سمدلاسه خپل تګلاره بدله کړي، خپل غلطي سمه کړي، د سیاسي فشارونو او د چین پر رسنیو د غیر معقول بندیز نه دی ډډه وکړي. امریکا او چین د یو لړ مسلو له وجې د زیاتیدونکو کړکېټ سره مخ دي. په دغه کې کرونا وایرس، هانګ کانګ او خبریالانو پر ضد یو لړ انتقام اخیستونکو ګامونه شامل دي. تیرا میاشت امریکا ویلی و چې دوی به د چین څلور لوی حکومتي رسنیو سره د بهرني سفارتونو په توګه چلند پیل کوي. د دغه درجه ورکولو سره بیا رسنۍ هم مجبوروي تر څو د خپلو کارکوونکو او جایداد رپورټ ورکړي. واشنگټن د روان کال په سر کې هم دغه سګامونه پورته کړي وو. مارچ په میاشت کې چین د نیویارک ټایمز، وال سټریټ جرنل او د واشنگټن پوسټ نږدې یو درزن امریکایي خبریالان د ملک نه د وستلو امر کړی وو او په دغه وخت کې د دغه رسنیو نه علاوه د وایس اف امریکا او ټایم میگزین نه وغوښتل چې په چین کې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي. چین دغه ګام د واشنگټن لخوا په امریکا کې د چین په څلورو لویو حکومتي رسنیو کې د کار کولو اجازه لرونکو خبریالانو شمیر کمولو وروسته اخیستی وو. د رایټرز تر مخه اے پی، ان پی آر، سی بی ایس او یو پی آی سمدلاسا د نظر ورکولو د پاره د اغه غوښتنو ته ځواب ونه ویل. د مای په میاشت کې واشنگټن د چین خبریالانو لپاره د ویزې موده د نوي ورځو پورې محدود کړه. تر دې وړاندې به دغه ډول ویزې د وخت په حساب به عموما خلاصې وي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جوخ پرونی اوریدئ.